द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
نوری دونکو السلام علیکم د وایس اف امریکا دیوا په سارانه خبری خبرونه کې درته زه بختور شاه هر کله وایم نن د ټورنس کال 2020 د سپتمبر د میاشتې شپږمه نیټه ده په دې نن ساته خبری خبرونه کې یو شمېر مهم رپورټونه لرو خو لمړی پام شي د اوس وخت د مهمو خبرونو سره ټکو ته په پاکستان وزیر اعظم عمران خان په کراچۍ کې د ترقې د کارون لپاره د 1,700 ارب روپو مرسته اعلان کړي چې په کراچۍ کې به د اوبو بجلی ترانسپورت او ګنده اوبو د وستلو نظام برابروي او طالبان وایي د افغان حکومت سره د سولې خبرو لپاره خپل یو شکسیزه پلاوی ټاکلې چې د قطر دوحه ښار ته رسیدلې ده په ټول دنیا کې په کورونا وایرس د مروش میره 15,000 نه بره شوی او په دې وایرس په ګرد نړۍ کې د اخته شو کسانو شمیره 20 ملیونو ته نږدې شوې ده کورونا وایرس په هندستان کې د ورځې په حساب د زرو نه زیات کسان مړه کوي او اوس د خبرونو تفصیل د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په کراچۍ کې د ترقې د کارونو لپاره د 1,700 ارب روپو مرسته اعلان کړې دي په کراچۍ کې د سند د وزیر اعلی مراد علي شاه او گورنر عمران اسماعیل سره په یو غټ خبری کانفرنس کې وزیر اعظم عمران خان وویل وفاقي او صوبایي حکومتونه به په ګډه دغه امداد ورکوي یاره دیوی چې سګنی د پشکال بارانونو په کراچۍ کې ځای خلکو ته لوی ځانی او مالی زیان رسولې رپورټونه وای په کراچۍ کې رسخه او بو د وټلو نظام سم نه دی او د بارانی او بو د وټلو نظام هم ګډوډ دی چې ورسره هر کال په بارانونو کې په لارو کوسو د اوبو سیلابونه روان وي وزیر اعظم عمران خان ویلي په کراچۍ کې به د پاکو اوبو منسوبې عملی کوي او د سیوریج یا ګنده اوبو د وستلو نظام به هم برابروي د دې ترڅنګ د کراچۍ د ترانسپورت او بجلی مسلې به هم اواروي اخو د بلوچستان په تربت کې خبریاله انزورګره او ټولنیز فعاله شاهین شاهین بلوچ په دزو وجل شوې ده چې تر اوسه لا د وجنې په ضد مقدمه هم نه ده درج شوې او نه هم د وجنې سبب معلوم شوې ده د تربت پولیس وایي د خالی پورز غرمه مهراب گچکی نومي وکیل شاهینا بلوچ په ټپي حالت کې د کیچ هسپتال ته ورولا چې ورستو یې د غلطه ساور کړه پولیس وایي مهراب کیچکی ورستو د هسپتال نه تښتیدلې رپورټونه وایي شاهینې د عدالت د لارې د دغه وکیل مهراب کیچکی سره واده کړی وو د بلوچستان د حکومت وایان لیاقت شاهوانی د نوموړې په وجنه غمرازي سرګنده کړي او وایي پولیس په د وجونکو په ضد په مقدمه درج کولو کې مرسته وکړي په نړیواله کچه د یونیورسيټیو د درجه بندۍ ادارې ټایمز هایر ایجوکیشن د کال 2020 په درجه بندۍ کې د خیبر پختونخوا د مردان عبدالولی خان یونیورسيټي په پاکستان کې په لومړی او په نړیواله کچه په 1500 مقام ګرځولې ده وړاندې به په پاکستان کې قائد اعظم یونیورسيټي په لومړی نمبر راتله عبدالولی خان یونیورسيټي ته د اعزاز د زده کړو څېړنو مقالو عملی زده کوونکو او په یونیورسيټي کې د نننه په خمه هول ورکړل شوې ده د یونیورسيټي وای چانسلر ډاکټر ظهور الله ویلي ادارې ته 15% معلومات دی ورکړیو او باقی پاتې 15% معلومات ټایمز هایر ایجوکیشن په خپل تر لاسه کړی دي اخوا په قطر کې د افغان طالبانو د دفتر وایان سهیل شاهین وای د دوی یوش کسيزه مذاکراتي ډله د قطر پایتخت دوحا ته رسیدلې خو دا چې د افغان حکومت مراکچی پلاوی لا په کابل کې دي نو د مذاکراتو پیلې دو نیټه نه دا ټاکل شوی سهیل شاهین د خالی پورز د فرانس پریس خبری ایجنسی ته ویلي زمونږ د خبرو اترو د ډلې ټول غړي دوحا ته راورسیدل خبري به له پیل شي چې ځنې ټکنیکی ستونزې حل شي طالبانو په داسې حال کې قطر ته خپل مراکچی پلاوی د رسیدو خبر ورکړي چې د قطر د دفتر د مشر مولا عبدالغنی برادر په مشرۍ لوړ پوی پلاوی په ورستیو کې اسلام آباد ته سفر کړی وو بلور تر افغان حکومت مذاکراتي ډله چې ټاکل شوی د جمعې پورز به قطر ته سفر کوي د زینو ناسرګندو سببونو لکبله لا هم په کابل کې پاتې ده خو د خبرو د لوازماتو برابرولو لوجستیکی ډلې روانه ونې دوه هاته رسیدلې د افغان حکومت د ملي پخلاینې د شورا وایان فریدون خوزون وای مذاکراتي ډلې د خبرو اترو لپاره تیار ده خوزون په یو ټویټ کې لیکلي د بندیانو د خوشی کېدو کار سر ته رسیدلې او نور د خبرو ځنډولو هیڅ بانه نه ده پاتې او په ټوله دنیا کې په کورونا وایرس د ملوش میرا 15,000 نه بره شوی او په دې وایرس په ګرد نړۍ کې د اختشو کسانو شمیره 20 میلیون ته نږدې شوې ده. بل خو په هندستان کې د سیاحت چارواکي وایي د ورځې په حساب د 80000 نه زیات کسان په دغه وبا اخته کیږي او هر ورځ په ټول هند کې د 0 نه زیات کسان په کورونا وایرس مړ کیږي. دا وبا په هندستان کې د اقتصادي ګټو په خاطر د بازارونو او مارکیټونو د بیرته پرانستلو وروسته زیاته شوې ده. هندستان په ټوله دنیا کې د امریکا او برازیل وروسته په کورونا وایرس د ځپل شوو هیوادونو په فهرست کې په دریم نمبر راغلی، چې دا 80000 نه زیات کسان یې په کورونا وایرس مړ شوي او 4 میلیونه په دغه وبا اخته دي. په امریکا کې په کورونا وایرس د مړو شمیره 1,08,000 نه بره شوي. د دې ترڅنګ د سیاحت ماهرینو اندېښنې ښودلې که په امریکا کې خلکو احتیاط ونه کړو نو د جنوري د میاشتې پورې به په امریکا کې د 400,000 نه زیات کسان په کورونا وایرس مړ کیږي. کورونا وایرس په امریکا پسې په دویم نمبر زیات کسان په برازیل کې مړ کړي، چې شمیره 1,05,000 نه زیاته ده.
د وایس اف امریکا د وریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنی ریکارډ شوې. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
وایس اف امریکا دیوه ته غوږی. زه بختور شایم ورزو مهمو رپورټونو په لور. قدر منوریدونکو، څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واوریدل، د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د کراچۍ د ترقۍ د کارونو لپاره د 1,100 عرب روپو امدادي پیکیج منظوري ورکړی ده. نوموړي ویلي دغه پیسې به وفاقي او صوبایي حکومت په شریکه ورکوي او په دې به په کراچۍ کې د رڼو اوبو، د ترانسپورټ، بجلی او د صحابو د نالو نظام برابروي. په دې اړه نور تفصیل د ډیور اړیو خبريال پیر ولادت شاه په ریپورت کې ووري.
گورنر مانے کې د خر په حالاتو د یو مهم غونډې وروسته خبری کانفرنس ته وینا کې وزیر اعظم د کراچۍ ترانسفورمیشن یا کراچۍ بدون منصوبې د لاندې د 1,100 ارب روپو ترقیاتی پیکج اعلان کړی دی.
پی سی آئی سی سے امپلیمنٹیشن ہوگی، اوپر مانیٹرنگ کمیٹی ہے، سب دیکھ رہے ہوں گے، فیڈرل گورنمنٹ بھی ہوگی اس میں، پروونشل گورنمنٹ، پاکستان کی فوج ان ایریاز میں، تو سب مل کے اب کریں گے.
وزیر اعظم اویل مرکزی وزیرانو، صوبائی حکومت او فوزی چارواکو باندې گڑ کمیٹی یا پی سی آئی سی دا جوڑولو پریکلا شوی دا، کوم چې بده کراچی دا بدون پلان عملی کول باوری جوڑوی. لدیڑوان دا وزیر اعظم عمران خان پا مشرح کی شوی غنڈا کی دا مرکزی وزیرانو نا علاوہ دا سندھ صوبے اعلی وزیر مراد علی شاہ، دا کراچی کور کمانڈر جنرل ہمایون عزیز او دا آئی ایس آئی مشر جنرل فیض امید ام گڈون کڑے ہو. وزیر اعظم دفتر لخوا جاری کلی شوی خبر پاڑ تر مخه دغه پیکیج د لاندې د سکول او بو د پروژو لپاره 292 ارب روپے ایښودل شوی دی. دغه سیر د فاضل او بو د درمنل لپاره 100 ارب، د او بو د نکاسۍ لپاره 218 او د ماس ترانزیت ریل یا تیز رفتار ریل ګاډي او سړکونو پروژو لپاره 502 ارب روپے ټاکلی شوی دی. سروز اړوند د درنو بارانونو نه عمله د پاکستان صنعتي مرکز او د آبادې په لحاظ تر ټولو لوی خر کراچۍ زیاتره برخې په اوبو کې ډوبې شوې وې، چې پکې په لوی شمېره کې ودانو او تجارتي ځایونو ته د اربونو روپو زیان رسېدلی و. د اعلی وزیر مراد علي شاه تر مخه د درنو بارانونو نه عمله په ګرد صوبه کې د اتیاو نه زیات تنان مړ شوي دي. وزیر اعظم عمران خان د صوبایي حکومت سره په ګډه د کراچۍ بدلون پلان عملي کولو د اعلان په یو داسې وخت کړی چې وړاندې نه سند کې واکمن پیپلز ګوند او مرکزی حکومت ترمنځ ډېره بې باوري لرلی شي. خو بیا هم د سند حکومت صوبایي وزیر سید غنی خوشبینه دی چې د کراچۍ د پرمختیا په اړه به وزیر اعظم او د سند اعلی وزیر مراد علي شاه په ګډه مثبت کردار ولوبوي.
جو پروونشل گورنمنٹ کا رول ہے اس کو ریکگنائز کیا گیا ہے اور پروونشل گورنمنٹ ان تمام پروجیکٹس میں جو ہے نا وہ لیڈ رول ادا کرے گی اور جو بیچ میں ڈفرنٹ کمیٹیز ہیں وہ پروونشل گورنمنٹ کو اسسٹ کریں گے اور ان کی مدد کریں گے.
هغه وای بیا ټولو کې خبره داده چې د کراچۍ لپاره اعلان کړی شوی پیکج عملی کولو په لور صوبایي حکومت ته مخکښ کردار ورکړی شوی دی. سید غنی زیاته کړې 1,100 ارب روپو کې به 800 ارب روپۍ سند حکومت او پاتې 300 ارب روپۍ مرکز لګوي. خو د سیاسي چارو وتلي څېړونکي مظهر عباس نظر لري مرکز او صوبایي حکومت د کراچۍ ښار د شخړو تلپاتې حل په ځای یو ځل بیا لنډمهاله ګامونه اعلان کړي دي.
اگر آپ مقامی حکومتوں کو مضبوط نہیں کریں گے, اگر آپ ان سارے اداروں کو ایک امبریلا کے تحت نہیں لائیں گے, تو آپ نے 3 سال پروجیکٹ مکمل کرنے کے بعد ان کو چلائے گا کون؟
اغوائی سوال داد درے کا لپس چکل دا مرکزی و صوبائی حکومت میاد پائی تا او رسینو دا کراچے دا پرمختیا او دا خار شخلو سر تلل دا غا پروژی با سوک چلوی. زکر دا کراچے خار لپار خپل یو طاقتور بلدیاتی حکومت پکار دے. کسه هم د کراچۍ بدلون یا ترانسفورمیشن پلان کې فوستر یو مهم کردار ورکولو پریکړه شوې ده. خو مهمه خبره دا ده چې د بارانونو نه عمل په کراچۍ کې د فوز د رهایشي استوګنې یا ډی ایچ ای کې لوی شمېره اوسیدونکو هم سخت اغیزمنه شوې دي. دوی د فوز د واک لاندې کنټرمنټ بورډ باندې مالی درغلو کې د ککړتیا او اولسته بنیادي شخړو رسولو کې د پاتې راتلو تورونه لګوي او د دې په سر د کنټرمنټ بورډ مخې ته شوی احتجاج کې د ډی ایچ ای ځینې مظاهرینو په ضد مقدمه هم درج کړي شوې دي.
وایس اف امریکا دیوته غوګي ورزو یو بل مهم رپورت په لور. د بلوچستان په تربت سیمه کې خبریاله انزورګره او ټولنیز فعاله شاهینا شاهین بلوچ په ډزو وجل شوې ده چې تر اوسه یې د وجنې په ضد مقدمه هم نه ده درج شوې او نه هم د وجنې سبب معلوم شوی دی. د بلوچستان د حکومت ویان لیاقت شاوانی د نوموړي په وجنه غم راضي ښودلی او ویلی دی پولیس با دا غی د وجونکو په ضد په مقدمه درج کولو کې مرسته وکړي. نور تفصیل د ډیور رادیو خبريال حمید سمسور په ریپورت کې واوري.
چارواکي وی دغه پیشه د ایران و سره دی پولیس ته نږدې په ضلع کېچ کې رامنسس ولا د تربت د پولیسو اس اس پی نجیب پندرانی وی او ای دی وته ویل
شاهینا بلوچ یہ اس کی ڈیڈ باڈی کو محراب گچکی نامی بندے نے یہ سول ہاسپٹل کیچ میں وہ لے کے آئے تھے. وہ یہ کہہ کے میں کوئی
شاہینا بلوچ محراب گچکی کس پخپلا گاڑی کی دا کیچ سول اسپتال راوڑے دا او دا اویل چیز نوری شجی راولما لاغ روستا وہ ترشتے دی دا غا سرپ گاڑی پا اسپتال کی ولاڑا دا پولیس سی ورغلل دا پا ڈاگ اسپلا.
یہ لڑکی اس نے خودکشی وغیرہ کچھ بھی نہیں کی ہے, اس کو یہ قتل ہوئی ہے, اس کو 2 گولیاں لگی ہیں اور اس کی ڈاکٹر کے مطابق موت گولیوں کے لگنے کی وجہ سے ہوئی پڑی ہے.
سیدانجلی خپل ځان پخپل نه دی وجلی بلکہ دا قتل سوی دا. ڈاکٹران وی چې دوی مرمۍ پر بدن باندې لګیدلې دي چې د دې د مرګ سبب ګرځیدلې دي. د پولیسو اس اس پی نجیب الله پندرانی وی چې بیا دوی ټی ان ټی کالونی ته ورغلل چې الته یو کور د اکبر گچکی په نامه باندې دی.
په پولیس نه دیکھا تو خون وغیرہ وہاں پہ پڑا تھا, تو یہ جو کرائم سین ہے بیسیکلی وہاں پہ ہوا تھا.
پولیسو حال ته ویني ولیدلې په بنیادی توګه باندې دا پیش حال ترامنس ته سوی ده. د پیش لزای زخه دوی د توپنچه نه ام ام یو خالی کارتوس او یو روغه مرمۍ ترلاسه کړی ده. هلته ویني پرتی ولی او بیا د میراب کچکی پر کور باندې هم عملیات وکړل. هلته هیڅوک نه وو, د کور دروازې خلاصې وې. د پولیسو افسر نجیب الله پندرانی وی چې اوس موږ د دې مړی د دې او ماما امجد رحیم ته پلاس ورکړي.
جو لاش ہے وہ ان کے مامو ہیں امجد رحیم صاحب, ان کے حوالے
د تربت پولیس وی چې د دې مور روانه د چکل تربت تراورسږي بیا به دوی د پایار لپاره درخواست راکوي.
والدا کے پہنچتے ہی اپلیکیشن وغیرہ دے دیں گے ایف آئی آر کے لیے.
پولیس وی چې شاهینا شاهین د میراب کچکی ایڈوکیٹ سره د عدالت په ذریعہ باندې وعده کړی وو. شاهینا شاهین په پی ټی وی بولان د سهار د خبرونی کوربتوب کوي او د بلوچی ژبي مجله د زګهار چې معنا یې د امزولی په نامه باندې د مجلې مدیر هم ولا په بلوچستان کې د شوزو د حقوقو لپاره مبارزه کوله. شاهینا شاهین له آر مسوري سره هم اړیکې درلودې. د بلوچستان پونتون د پاین آرټس ډپارټمنټ څخه د ګولډ میډلیست جایزه هم ترلاسه کړې وه. حمید سمسور وی او ای ڈیوا کوټا.
دي. افغان حکومت وايي طالبانو ته د سولې د بین الافغاني خبرو شروع کولو ته سپلما نه دا ورپاتې خو د مذاکراتو ډلې لا په کابل کې ده او نه د سرګنده چې کله به قطر ته لاړ شي. خو بل لورته اسلام آباد ته د افغان طالبانو د تلی پلاوي په ګډون د دې ډلې د مذاکراتو ډله هم قطر ته رسیدلې ده چې مشري به مولوي عبدالحکیم کوي. د امریکای د بارونو چارو وزارت وای د افغان سولې لپاره د دوی ځانګړي استادې زلمی خلیلزاد هم قطر ته رسیدلې ده چې د بین الافغاني خبرو د زر پیلېدو لپاره د امریکای هڅه غندې کړي. په دې اړه نور تفصيل د بارکوال میاخیل په ریپورت کې.
د بندیانو د تبادله پر سر له تقریبا و میاشتنی اختلاف وروسته افغان حکومت او طالبانو د یو بل ټول بندیان خوشی کړي او د بین الافغاني خبرو پیلولو ته نږدې سوي دي. په قطر کې د افغان طالبانو د دفتر ویان سهیل شاهین وای د دوی یوشت کسيزه مذاکراتي ډله د قطر پایتخت دوه تر رسیدلې ده. خدا چې د افغان حکومت مرکچی پلاوي لا په کابل کې دی نو د مذاکراتو پیلېدو نیټه نه ټاکل سوي. سهیل شاهین د شنبه یا خالی پورس فرانس پریس خبري ایجنسی ویلی زموږ د خبرو اترو د ډلې ټول غړي دوه تر ورسېدل. خبرې به هله پایل سي چې ځینې ټکنیکی ستونزې حل سي. د طالبانو د واکمنۍ په محل په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر مولا عبدالسلام ضعیف پر خپل ټوئیټر پاڼه د بین الافغاني خبرو په اړه هیله څرګند کړي او لیکلي دي دا دایم که خبره د میز سر تراسي بیرته شاته نستنيږي د حل لار پیدا کیږي. سوله د وخت تقاضا او د خلکو غوښتنه ده. طالبانو په داسې حال کې قطر ته د خپل مرکچی پلاوي د رسیدو خبر ورکړی چې د د دفتر د مشر مولا عبدالغنی برادر په مشرۍ لوړ پوړی پلاوی په ورستوي کې اسلام آباد ته سفر کړی وو. ریپورتونه وایي د قطر چارواکي به د کورونا وایرس د مخنیوي په خاطر د بین الافغاني خبرو لپاره پر ټولو ورتلونکو کسانو دا لازمه کړی چې وو ورځې په کورنټین کې پاتې شي. خو وايي هغه کسان به ځینې مستثناوي چې تلې معاینات کیږي. بل لور ته د افغان حکومت مذاکراتي ډله چې ټاکل شوی وه د جمعې په ورځ به قطر ته سفر وکړي د ځینو ناڅرګندو سببونو له کبله لا هم په کابل کې پاتې ده. خو د خبرو اترو د لوازماتو برابرولو لوجستیک ډله روانه ونې دوه تر رسیدلې ده. د افغان حکومت د ملي پخلاینه د شورا ویان فریدون خودزون وایي مذاکراتي ډله د خبرو اترو لپاره تیار ده. خودزون امریکا ځخته په لیږلي وژغیس پیغام کې ویلي د بندیانو د خوشکېدو کار بشپړ سو او نور د خبرو ځندولو ته سپلمانه ده پاتې.
د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکره کوونکي هیات کاملا مذاکراتو ته چمتو دي. د بندیانو مسله حل شوه ده. هیڅ نوې بهانه او خند مذاکراتو د ځندول لپاره نشته. طالبان تر اوسه نه دي حاضر شوي چې بین الافغاني مذاکرات شروع شي. تم مدته چې طالبان هر څه زر د شی توافق له مخې حاضر شي تر څو بین الافغاني مذاکرات شروع شي.
د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وایي قطر ته رسیدلې مذاکراتي ډله د طالبانو مشر مولوی حبت الله خونزاده ټاکلې ده. مجاهد پر ټوئیټر لیکلی چې د دې ډلې مشرب مولوی عبدالحکیم کوي. مرستیال به شیر محمد عباس ستانکزایوي او ډاکټر محمد نعیم به د سیاسي دفتر ویان دوی. خو د نورو کسانو نمونه نه د ښکار کړي. د فروری پر 9 په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په تړون کې ټاکل شوی چې د 15,000 طالب بندیانو او د افغان حکومت د زر تنه بندیانو تر خوشي کېدو وروسته به د مارچ پر 10 بین الافغاني خبري پیلېږي. خو د بندیانو پر سر اختلافونو دا خبري و میاشتې وځندولې او اوس تم څرګندېږي چې راتلونکي اونۍ به دا خبري پیل شي. افغان ولسمشر اشرف غني څو اونۍ مخکې ویلي و چې له طالبانو سره د خبرو لمړی ایجنډا به د جګړې درېدل او دایمي ډزبندي وي. دوی ورځ وړاندې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استاذې میرمن ډیبورا لاینز هم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې له دواړو غاړو د بشر دوستانه ځبندې غوښتنه کړې و. بارکوال میاخیل، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، ورجینیا.
قدرمن اوریدونکو، وایس اف امریکا دیو ته وګورئ. د کورونا وایرس په اړه باندې یو مهم رپورت تاسو ته راغزو. رپورټونه وایي په ګرد نړۍ کې په کورونا وایرس د مړو شو کسانو شمیره د 15,000 نه زیاته شوې او په دې وایرس د ناروغ شو کسانو شمیره 20 میلیونه ته نږدې شوې ده. رپورټونه وایي په دې وبا په هندوستان کې د ورځې په حساب باندې د زرو نه زیات کسان مړ کیږي او تیر په یو ورځ باندې په دې وایرس په هندوستان کې د 15,000 نه زیات کسان اخته شوی. په دې اړه وروستي حال د ډیور اډیو همکار نصر الله په ریپورت کې ووري.
د جان هاپکنز په هنتون د معلوماتو تر مخه هندستان د خالی یا شنبه پورز د کرونا شپږ اتیا زره سلور سوا او درش نوي قضیه رپورټ کړي چې د دې سره په هندستان کې پر کرونا وایرس د اخته شو خلکو شمیره د سلوي خلک او درش زر نه زیاته شوي. امریکا او برازیل یوازنی هیوادونه دي چې له هند څخه ډېرې قضیه لري. دوه شپېته لکه او سلیرش زره د کرونا د کیسونو سره نړۍ کې امریکا پاول نمبر ده، بیا برازیل دی چې د سلوي لکه او یو نوي زره نه پکې زیات خلک په کرونا وایرس ناروغه شوي. خو بل اړخ ته کرونا وایرس په مکسیکو کې ځینې ځایونه دومره خراب کړل چې ځایي حکومتونو سره د مرګ سرټیفیکیټونه یا سندونه کم شوي. د مکسیکو چارواکي وایي چې یو میلیون د مرګ نوي سرټیفیکیټونه یا فارمونه یې چاپ کړي دي. مکسیکو کې د شپږ شپېته زره او اته سوه نه زیات خلک کرونا وایرس وژلي چې دا د جان هاپکنز پوهنتون د کرونا په لیست کې د نړۍ په کچه د مړینې په شمېره کې یوازې د امریکا، برازیل او هندوستان نه وروسته پاتې دی. امنیسټي انټرنیشنل یا د بخښنې نړیوال سازمان د دې اونۍ په پیل کې ویلي وو چې په مکسیکو کې د دیارلس سوه او شل یا زیات د روغتیا پاملرنې کارکوونکي د کرونا وایرس له وبا څخه مړه شوي. د مکسیکو حکومت د معلوماتو د څېړنې پر بنیاد رویټرز خبري ادارې ویلي چې په دغه یاد هیواد کې د روغتیا پاملرنې کارکوونکو مړینه د امریکا پرتله څلور چنده زیاته ده. بلخوا په جنوبي کوریا کې نوي پېښې لا هم دوام لري. یو وخت داسې لیدل کېدو چې کرونا وایرس کې بیخي ختم شوی وو. د خالی شنبه په ورځ یې د یو سل اته شپېته نوي قضیو رپورټ ورکړی چې پکې یو سل پنځلس قضیې په میټروپولیټن ښار سیول کې دي. د جان هاپکنز پوهنتون د کرونا په اړه معلومات ښایي چې روس د کرونا وایرس نه د اغېزمن شوو هیوادونو په نوملړ کې په څلورم نمبر دی چې د لس لکه اوولس زره نه زیاتې قضیې لري. کرونا وایرس په پیرو کې د شپږ لکه او شپږ اویا زره، په کولمبیا کې د شپږ لکه او پنځوس زره، په ساوت افریقا کې د شپږ لکه او پنځه دېرش زره، په مکسیکو کې د شپږ لکه او دریش زره، په سپین کې د څلور لکه او اته نوي زره، په چیلي کې د څلور لکه او شل زره، په ایران کې د درې لکه او څلور اتیا زره، په فرانس کې د درې لکه او اووه څلوېښت زره، په برتانیا کې د درې لکه او شپږ څلوېښت زره، په بنګلادیش کې درې لکه او دریش زره، په سعودي عرب کې د درې لکه او نولس زره، په پاکستان کې دوه لکه او اته نوي زره، او په ترکی کې د دوه لکه او اووه اتیا زره نه زیات خلک ناروغه کړي.
امریکا دیوا ته وګی د دیوا رادیو سارانه نیم ساعته خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی ناوري. قدرمن اوریدونکو، د کورونا وایرس د اقتصادي زیان په اړه یو رپورت تاسو وړاندې کوو. په پاکستان کې د اقتصادي چارو پوهان وای د کورونا وبا خپرېدو او لاکډاون لګولو وروسته د مایکرو فاینانس یا د کاروبارونو د پاره د وړو قرضو ورکونکو بانکونو ته نه یوازې خلکو قرضې په کم مقدار کې واپس کړي، بلکې د قرضو اخیستونکو په تعداد کې هم تر ډېره حده پورې کمی راغلی دی. په دې اړه د بانکونو چارواکي او کاروباریان څه وایي، د ډیور ریډیو خبریال عبدالرزاق په ریپورت کې تفصیل واوري.
په دې اړه په پیښور کې میشت د کتابونو کاروبار کوونکي شوکت الله همدرد ویل چې د کرونا وبا او لاکډاون سره کاروبار ډېر اغیزمن شوی او د بانکونو نه اغیستو قرضو او سود ورکول توان وس نه لري.
زموږ په لاس شل بکی دو کم از کم ډیر لاک دو لاک شل بکی دو نن هغه شل دا غل دی چې تاسو دا نه دا کورونا دا وځي او زه نه بل دی تاسو دا کې بځه قرض اور کوم کزبه د بینک سود ور کوم کزبه خپل کاروبار چلو کزبه خپل کور خرچه چلو باقی دا موږ کوټ دی مارک اپ وړي او چې مارک اپ ورنه کوم ګوټه باندې جرمنی ملګي.
د اقتصادي چارو پوهانو تر مخه د وړو قرضو ورکولو اداري یا مایکرو فاینانس بانکونه زمیدارو د مدنیاتو کاروبار کوونکو ترڅنګ ډول ډول وړو کاروبار کوونکو او تنخوادارو خلکو ته د یو خاص مقدار پورې قرضې ورکوي. د مایکرو فاینانس بانک چارواکو په وینا دی د سټیټ بانک اف پاکستان په هغه پالیسي عمل کوي د کمی تر مخه چې کرونا وبا ختمېدو پورې کاروباري خلکو ته د شپږو میاشتو پورې د قرضو واپسینه کولو اسانتیاوي ورکړل شوی دی. په دې اړه د فرست مایکرو فاینانس بانک د خیبر پختونخوا سیمه ییز مشر حاج ګل ویل چې د خلکو د کاروبار معیار ښه کولو په غرض سټیټ بانک د قرضو ورکولو مقدار د تیر وخت په پرتله اوس سیوا کړی دی.
هغې دپاره د یو ریشیډولنګ یو سیسټم ورکړی دی چې هغه شپږو میاشتو پورې بالکل پیسې دي، دا دې غواړي چې نه جمع کوم. نو دې نش جمع کولای چې تر څو پورې کووېټ دا مسله حل شوی نه ده. بخکې به مایکرو فاینانس لس لک روپۍ ورکوي، اوس د پالیسۍ چینج کېدو کې 30 لک روپۍ پورې دې قرضې ورکوي.
نو موږ زیاته کړه د لاکډاون ختمېدو وروسته اوس دوباره خلکو د قرضو اغستو لپاره د مایکرو فاینانس بانکونو یا لګو قرضو ورکولو ادارو مخه کړي چې مقصد یې په دغه پیسو خپل کاروبار دوباره ښه کول دي.
موبایل ټیم بند شول د خلکو، نو دلته د عملم کم وا تاګل پازیټیو ورته وایم چې نږدې تر مزيات خلک کوم دي هغه لکه د دې هغه نه محرومي کارځو خپل چې د کوم خلکو کاروبار روانو ا دې کې د هغه په وخت باندې کوونه خو دا اسی چې خلک کوم دا تقریبا متاثر شي وو د دې پیسې مونږه شپږ میاشتې یو یو کال دا ډیفر کړی.
د پاکستان مایکرو فاینانس نت ورک د مې په میاشت کې د کورونا وبا په کاروبارونو خراب سر په اړه شوی سروې کې خودلی چې 20% خلکو د سروې په محل ویلي چې د دې په کاروبار د کورونا وبا له وجې خراب سر شوی دی. 50% تنانو جواب ورکړي چې د دې کورنی آمدن کې ښکارا کمی راغلی دی او د قرضو جمع کولو صلاحیت یې متاثر شوی دی. د سروې ښایي چې 60% هغه کاروبار کوونکي وو چا چې قرضې اغستې وي او د هغه وینا وچی راتلونکي وی میاشتې پورې خپل ځانونه برقرار ساتلو توان لري.
خبرونه اوریدونکو وایس اف امریکا دیوته وګړي د خبری خبرونه په اخیره کې ورزو د نن ورځې اداري ته چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي.
ترکی او امریکا د اویاو کالو راکې خپلو کې د نیټو اتحادیان را روان دي. د دواړو ملکونو دا اتحاد په دواړخي د مفادو او د یو بل د قدر درناوي کولو په بنیاد قائم دی او د دې اتحاد تر مخې د سیمایي سلامتیا، محکمتیا، اقتصادي ملګرتیا او د بشري حقوقو د پرمختګ مقصدونه خاص طور سره په خیال کې ساتلی شي. امریکا د ترهګرۍ خلاف په جنگ کې هم ترکی سره ټینګ ولاړه ده. د دوه ملکونو د اهم ملګرتیا اهم جز د ترهګرۍ خلاف د شریکې جنگ دی. دا ټول کارونه یقیني او اهم ځکه دي چې امریکا او ترکی دواړه د ترهګرۍ د خطرې خلاف په جنگ کې متحد دي او د همدي اتحاد د روح لاندې امریکي اسس یعنی په 28 اگست استنبول کې د حماس دو مشرانو له د ملمستیا په کولو د صدر رجب طیب اردوان په اقدام سخت اعتراض کړی دی. لکه څنګه چې د امریکې د خارجه چارو د محکمې زنانه یعنی مورګن اورټیګس په یو تحریری بیان کې ویلي دي، امریکې او یورپی یونین حماس یو ترهګر تنظیم ګرځولې دی او صدر رجب طیب اردوان چې د حماس کم دو چارواکي خپل میلمانه کړي وو دغه دواړه خصوصي طور عالمی ترهګر دي. حماس د اسرائیل تباه کولو ته او د اردن سیند نه تر بحیره روم پورې د یو اسلامي مملکت قیام ته بخم لا تړلې ده. دوی عام طور سره عام او بیګونه خلک هدف کوي او خپلې وسلې په دې بیګونه خلکو استعمالوي چې پکې میزایل، خودکش بمبار، چړی چاقوان او یرندوکي سرنګونه شامل دي. د حماس یو ستر سیاسي مشر اسماعیل هانیه د دې ټولو تنانو ځینی یو دی چې صدر اردوان ور سره په استنبول کې ملاقات کړی دی. کله چې اسماعیل هانیه په کال 2013 کې خصوصي عالمی ترهګر اعلان کړی شو، نو د خارجه چارو محکمې د هغه اهم ترهګر مشر نامزد کو څوک چې د مشرق وسطا د محکمتیا د پاره یو لوی خطر ده، د امن عمل دشمن دی او زموږ په اتحادیانو مصر او اسرائیل باندې حمله کوي. د صدر رجب طیب اردوان دویم میلمه د حماس نائب مشر صالح الاروری وو. الاروری په مختلفو ترهګر حملو د خلکو او د گاډو او د هوایي جازونو په زور د تختولو په کارونو کې ککړ پاتې شوی دی. دا هغه تندې چې په کال 2014 کې د غربي غارینا د دریو اسرائیلی تنکو الکانو د اوچتولو او د حماس د لاسه د قتل کېدو د دیمواره اعلان کړی وو او د قاتلانو یې ډیره ستاینه کړې وه. د انصاف د پاره د انعامونو ورکولو د امریکای د پروګرام تر مخه د په سر 15 میلیون ډالر انعام اخوي شوی دی. لکه څنګه چې د خارجه چارو د محکمې زنانه یعنی مورګن اورټیګس دا خبره په ګوته کړې ده چې د اگست غونډه پروان کال کې د حماس مشرانو سره په ترکی کې د صدر طیب اردوان دویمه غونډه وه. اورټیګس زیاته کا چې د صدر اردوان حماس ترهګر تنظیم سره زیاته راشه درشه به صرف ترکی د عالمی برادرۍ نه ځان له جدا کی د فلسطین د خلکو مفادات او د نقصان ورسی او غدانه د ترهګر حملو د بندولو د پاره به عالمی کوششونو کې رکاوټونه واچي. مونږ به په دومره لویه سطح حماس سره د ترکی د حکومت په اړیکو د خپلو فکرمندو څرګندونه جاری ساتو.